السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. د دې ساعت په دویمه نیمایي کې تاسو درسي ساعت اورئ چې د وم ټولګي زده کوونکو ته پکې د جغرافي مضمون تدریس شوی، خو په خبري ټولګه کې دا مسالې راخستل شوې. پاکستان نن په دویمه ورځ هم د کډوالو استلو ته دوام ورکړی. له پرون راهیسې نوي کسان پر تورخم راړول شوي.
ډیر کسان دوه درې ګاډي کې واچولو ویوړو له تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیس والا او کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړي هغه پریښودل.
په خبرونه کې ورزو پېښور ته له خپل خبریال سره خبرې کوو چې وروستی حال څه دی. متقاعدین وایي هغه پیسې ترلاسه کړي چې د طالبانو مالیه وزارت د تقاعد په نوم ورڅخه تاو کړې وي.
تقاعدی که قبلا نزبود او را ما
کمی پیسی چه ده تقاعد کنه مخ که لمک نگر زول شووی اغا مو ترلاسه نکری. خو ده افغانستان ده اسلامی مرد چه ده دری کالا کمی پیسی گر زولی وی اغا مو ترلاسه کری.
ده حقوقی چارو کتون که ده تقاعد ده پیسو ورکره ده نظامونو مسئولیت بولی.
گوری ده مامورین یا ده افسران چه کار کرده ده دی دی افغانستان لپاره کار کرده، خپل وطن ته کار کرده، خپل ولست خدمت کرده ده.
او راپورونه وایي چې افغانستان کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي خدمتونه ټکنی شوي.
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبری خبرونې د سر راپورته. پاکستان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول شوي 90 تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته اړولې دي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسؤلینو پاکستانی خبریالانو ته ویلي چې په دوی کې 70 کسانو د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه درلودل او 14 نور بې اسناده وو. که څه هم تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان د کوچني اختر د رخصتۍ له امله د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر 10مې پورې ځنډولې دي. خو یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ دوام لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم ویل شوی و چې د پاکستان حکومت د اختر د رسختۍ له امله له دې هېواده د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ستنولو نیټه ځنډولې ده، خو دغه هېواد د اپریل په لومړۍ نیټه 90 تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دې استول شویو کسانو کې 70 تنه ای سی سی افغان سیتیزن کارتونه درلودل او 14 نور یې د کډوالۍ هیڅ ډول قانوني اسناد نه درلودل. د ای سی سی کارت لرونکو عمران چې پرون له خپل یو بل ورور سره یو ځای افغانستان ته اړول شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د روژې په وروستۍ ورځ په پینډۍ کې د تازه میوې په منډۍ کې ونیول شو او په حاجي کم کې له دوه شپو بند وروسته د تورخم له لارې افغانستان ته واړول شو.
ډیر کسان دوه درې ګاډي کې واچولو ویوړو له تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیس والا او کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړي هغه پریښودل. او مونږ سره پیسې نه وینو، مونږ دې طرف ته راوړو. دلته خپلوانو کړې اوسي کورنۍ همالته پاکستان کې ده او زه دلته راوړم. زه ورو دلته کسان چې راوغت دې کې مونږ سره زنانه مو ماشومان مو.
په ورته وخت کې د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت یو ور بیا له پاکستانه غوښتنه کړې چې په جبري ډول دې د افغان کډوالو د ستنونې لړۍ نه پیلوي. که څه هم تازه د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه رد کړې. اخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل سید عبدالجبار تخاري د سند له والي سره په لیدنه کې د افغانانو د ایستلو په نامه د زورول کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد د کوچنی اختر د رسختۍ له امله د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر 10مې پورې ځنډولي. خو یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ روانه ده. په راولپنډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
نو اوس والا نیول کې پرون هم نیول شروع وا چې کېم روان کړي وو خلک دا پارکونو کې سیل د زینا کې بندي شروع کړي دي موټر سایکلو باندې دا کسان سی ورو ورو ډیپونډ کوي نو سی سی کارت والا نو پر خوستل نسته ورو ورو ټیمونه دي کسان نیسی بس دغه سیستم شروع کړي دي پر خوستل نسته ورو ورو
د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دېرش مې دي دا کډوال د هیواد ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي تازه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام ګډي کمیټې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او ویلي دي هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د دوی د بیرته ستنېدو سره به دوی له نامعلوم راتلونکي سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو ماتو لمخه تر دې دمل 15,00,000 ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي د غیدارې اټکل کړي چې پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 8,00,000 د سی سی یا افغان سیتیزن په نوم کارتونه لري
و مریدل چې د پاکستان حکومت نن د اپریل په 2 هم له هغه هیواد په ځانګړي توګه له اسلام آباد او راولپنډي څخه افغانستان ته د کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي دغه کډوال تر ډیره په پیښور لنډی کوتل او بیا تورخم باندې افغانستان ته راړول کیږي همداسې به ورزو پیښور ته هلته د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار استودیو سره وصل شوی دی شینوار صاحب ستړي مشي تاسو دغه د لنډی کوتل دغه راز د پیښور ترمنځ لارې څاري هلته ورستای وضعیت ګوري پر افغان کډوالو باندې څه تیریږي نن سبا
داسه چې په داتې رسوره زکه زه په خپل په پیښور کې په بورډ خوښه کې تجربات کې د نصر باغ روډ لنډ کوتل تورخم په یو شمیر ځایونو کې زه وګرځیدم او داسه اعلان شو د پاکستان حکومت لخوا چې د مارچ یو دیرشمې نیټې نه پس پا چې دلته څومره د افغان کډوالو آبادی دی پولیس په ورزي او دوی به په زور وباسي خو داسې دلته څه په نظر را نغلل ځکه چې د مارچ یو درشمه نیټه هم تیره شوه بیا د اپریل لومړۍ نیټه او نن چې کوم دا د اپریل دویمه نیټه ده خو تر اوسه پورې موږ نه کوم پولیس ولیدل چې دې آبادیو ته ورغلي او نه هم کوم افغان کډوال چې کوم دي ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال چې دا د تورخم للارې افغانستان ته وختي په دې لړ کې چې نن ما دلته کې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا خو داسې کومه رسمي اعلامیه نه جاری شوې البته ځایي چارواکو ما ته وویل چې ښایي د اپریل 10 نیټې پورې دوی ته دا موده وغځول شي او مطلب په دې ورځو کې هم دوی په رضاکارانه توګه یا په خپل خواخه باندې دوی د تورخم لارې افغانستان ته تللی شي بیا مونږل تکي په لنډ کوتل کې چې دوی د پاره کوم موقتی کیمپ جوړ کړل شوی دی دا غیر په تنظیماتو باندې به خبرې وکړو چې هغه کیمپ کې یو څو خیمه لګول شوې دي خو تر اوسه فعال کړل شوی نه دی لکه 2023 کې چې کله التکي د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادرا ورغلی واغوی پکې ګرځنده دفترونه خلاص کړی وو داسې د پاکستان کسٹم اداره وا د ایمیګریشن اداره وا چې کوم افغان کډوال براتلل د پاکستان مختلفو برخو نه لنډ کوتل کې به دلته په دې موقتی کیمپ کې دوی سپتې دل او بیا به تورخم ته دروازه باندې افغانستان ته استولې شو خو تر اوسه پورې دغه عمل مکمل تزند ښکار دی
بله شینوار صاحب استاسو خبرو داسې جوتیږي چې په پیښور کې په لنډی کوتل شاوخوا کې یعنی په مجموع کې په خیبر پښتونخوا کې څه نسته تر اوسه د اپریل تر 10 ممکن دغه مهلت غزیدلی وي ځکه اسوسییټډ پریس هم دغه یو راپور ورکړی وو آیا له راولپنډۍ یا اسلام آباد نه هم تاسو معلومات لرئ ځکه هلته پاکستاني رسنۍ ویلي چې له پرون راهیسې دغه زور زیاتی د پولیسو لخوا جدي سوی
داسې چې دغه د راولپنډۍ او اسلام آباد خبرو کړو دا خو تیرې 2 میاشتو نه لیا یوې میاشتې نه هلته کې دا کار روان دی او په ځنو ځایونو کې په لومړي سر کې چې کله دغه اعلانات وشو نو د راولپنډۍ او اسلام آباد دوی به دخل کړل شوی او په مغو ورځو کې څه خواوشه لسو یا دولسو پورې کډې هم د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي، خو هغوی دلته نو ثبت شوي، نه تر پاغو ورځو کې دلته کوم موقتی کیمپ جوړ شوی و، او په مغو ورځو کې ځینې کورنۍ تللي دي د پولیسو له ویارې. بیا داسې کار هم وشي چې په دې کې کوم بې اسناد افغان کډوال دي یا په پی او آر کارډ باندې دي چې هغه یو این ایچ سی آر سره رجسټر دي، او هغوی په خپله رضا باندې هم ډیر خلک کالو سرم رواني. داسې خال خال کورنۍ چې کوم دي هغوی ته یو این ایچ سی آر باقاعده معاوضه ورکوي، دغه په ازاخیلو کیمپ کې په نوخار کې د دوی رجسټریشن وشي. بیا ډی رجسټریشن یعنی د دوی چې کوم هغه د مهاجرت سټیټس دی، ریفیوجی سټیټس، هغه ور له ختم کا، او فی نفر دوی ته یو سو ډالر هم ورکوي. نو داسې خو کالو سره هغه سلسله روانه وي چې خال خال کورنۍ درومي، لیا په ځینې ځایونو کې پولیس چاپه وچی، او داسې یو څو کورنۍ تنګې کا په اسلام آباد کې، لیا په راول پنډۍ کې، او هغه بیا په خپله خوښه باندې ووځي.
خو داسې عمومي کمپاین تر اوسه ستاسو په ټکو نه دی شروع شوی چې مثلا په هغې کې د زرګونه کسان متاثر شي، ممکن خال خال یو شمېر کورنۍ او دغه شمېرین دغسې ښیي چې له پرون راهیسې دا نوي تنه راړول شوي دي،
او دغسې ډېر هغه چې کوم عادي پروسه ده په هغې کې تللي دي چې هغه هره ورځ لیا ورځني بنیادونو باندې دلته کې په مختلفو جرمونو کې په تور نیول شوي، لیا مطلب د یو قسم اسناد هم چا سره نه وي، او هغه ویلېږي. هغه خو که تاسو فکر وکړئ نو 2023 د نومبر لومړۍ نیټې رئیسې هغه عمل شروع شوی. په دې کې بیا داسې کسان هم شته چې په 2023 او 2024 کې دوی د پاکستان نه اخراج شوي وو، دوی ځینې تللي وو، او بیا دوی په چمن باندې راغلي، لیا داسې په نورو لارو باندې پاکستان ته را داخل شوي چې د هغوی سټیټس دلته وګوري. نو هغوی خو په کمپیوټر کې او نادرا سیستم کې ډی رجسټر راځي، او دوی بیا راغلي. نو داسې کسان اکثر پکې ورسي. البته په پېښور او خواوشا سیمو کې تر نن ماښامه پورې هیڅ داسې صورتحال نشته چې دوی نیول کېږي یا د دوی په ضد کومه کاروایي شوي.
شنیواره صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو هلته دغه پرمختګونه څاري، پېښور کې مو پراخې سرچینې دي، څه ویل کېږي؟ آیا د اپریل 10 وروسته به احتمال شته چې دغه لړۍ ګړندۍ کېږي، او کنه فکر کوي همداسې په نارمل شکل به دوام لري؟ شاید د پام وړ حرکتونه په دې ونیسي چې پخوا داسې راپورونه وو چې په تورخم کې دومره وړتیا نشته چې دوی د مثلا د ورځې له سلو زیات مهاجرین یا کډوال دې خواته راوړي، ځکه په دې وروستیو کې په تورخم کې نښته هم وشوه، هلته هغه سرحدي تاسیسات، هغه کمیساری ته هم زیان واوښته. د اپریل 10 وروسته به فکر کوئ کوم غټ بدلون راشي د ډیپورټیشن یا هم د اخراج په پروسه کې؟
دا وسم نن په خیبر ضلع کې چې هلته کې کوم د اف سي یا د پاکستان د ملیشي ځواک چارواکي دي، او زیاتره کنټرول او اختیار ما غلری په تورخم پوله باندې، او دغه موقتی کیمپ اختیار هم دوی سره دی. دوی نن هم ناستی، هغوی یو غونډه کړې ده په دې لړکی، خو تر اوسه پورې ما مخکیم ذکر وکړ چې په رسمي توګه باندې پاکستان حکومت لا دا نه ده تایید کړي چې دا به مطلب لسو ورځو پورې مهلت ورکړل شي، لیا به دې نه پس نور زیات مهلت یې ځنډول کېږي به دا پروسه، او کنا مطلب دی چې اوندې هفته کې لیونۍ کې به دا عمل شروع شي. نو دې ته مونږ هم په انتظار یو چې تر څو بل کومه اعلامیه نه خپره شوې نو صورتحال چې کوم دی واضح نه دی. او تاسو د تورخم د وړتیا خبره وکړه، نو که مونږ ګورو په 2023 او 2024 کې ډیر خلک دې ځای نه لګل شوي، یو اندازې مطابق څه خواوشه پاکستان د تورخم په سرحد او بیا چمن له لارې څو لکونم پورته خلک لګدول شوي وو، او دوی لپاره بیا دلته اضافي سهولتونه جوړي د امیګریشن او د کسټم او دغو.
ډیر مننه. کور ودان په پېښور کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری و چې د افغان کډوالو د ډیپورټیدو په اړه یې وروستۍ حال راکو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للو قالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ماموران وایي د تقاعد په نوم د دوی له معاشونو ګرځول شوې پیسې بیرته ورکړل شوې. دا هغه پیسې دي چې د طالبانو د حکومت له پایله له دوی څخه ګرځول شوې وي، خو د هغو پیسو درک لا نه دی معلوم چې د جمهوریت پر مهال مامورینو تقاعد ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیاسلي واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د دوی د تقاعد حقوق نه دي ورکړل شوي، تازه د طالبانو حکومت برحاله دولتي کارکوونکو ته هغه پیسې بیرته ستنې کړې چې په تېره دغه موده کې له دوی د تقاعد په نوم له معاشونو ګرځولې وې. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي شبانې چې په خبرې 12 کاله کېږي چې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرو شاوخوا دریو کلونو پیسې ترلاسه کړې دي.
زه د یوې دولتي ادارې کارکوونکی یم. زه تلورم بست کې کار کوم. ما 3000 افغانۍ ترلاسه کړې.
یوې بلې دولتي کارکوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښته راپور کې نوم واخیستل شي د خبره وکړه.
تقاعدی که قبل از ثبوت او را ما
کومه پیسې چې د تقاعد په نوم مخکې له موږ نه ګرځول شوې هغه مو ترلاسه نه کړې، خو د افغانستان د اسلامي امارت چې د 3 کاله کومه پیسې ګرځولې وي هغه مو ترلاسه کړې.
دا دولتي کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت باید هغه پیسې هم بیرته دوی ته ستنې کړي چې په تیرو نظامونو کې د تقاعدې په نوم ورنه ګرځول شوې وي. د طالبان حکومت مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا پیسې وروسته تر هغې برحاله دولتي کارکوونکو ته بیرته ستنول کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. د حقوقي چارو کارپوهان د دې ډلې اختر محمد راسخ بیا وایي که نظامونه بدلېږي هم د کارکوونکو حقوق باید چې قوانینو کې منل شوي په خپل ځای وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل شوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي. غیر دغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت له تیرو 3 کلونو متقاعدینو ته هم د تقاعد حقوق نه دي ورکړي چې دوی په غبرګون پراخ اعتراضونه هم کړي دي. تر دغو اعتراضونو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې متقاعدین دي د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي، خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. خو اوس د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي چې متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش جوړ شوی او په خبره یې ټاکل شوی چې له همدې حمل میاشتې ویش هم پیل شي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د پوه اختر محمد راسخ خبرې په لنډیز واورېدې. اوس به په تفصیل واورو چې له حقوقي نظره آیا د دولتي کارکوونکو حق جوړیږي چې کومې پیسې په نورو نظامونو کې دوی تقاعد ته ورکړي اوس د طالبانو حکومت ورکړي.
ګوري دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی او معاش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل سوی دی، د افغانستان بانک ورته معاش ورکړ سوی دی. دا د سلهاو کلونو را په دېخوا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب سوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې تری اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې سیپې ګټي، خپل پشتیبانه کې ساتي او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی د مامورینو نه په تیر نظامونو کې نظام خو با افغانستان بانک ځان سره نه وړای، نظام خو وروره ټول شان لزان سره وړای نه وی، یا یو نظام چې جوړیږي وزا طالبان دی خپل د طالبان جوړ شوی دی. دا اوس 15 کاله شپه کاله دوی په قدرت کې اماده سي خو نسی کېدای چې
ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړی د هغه د تقاعد پیسې ورکړ نیسي او یو فرمان پرې صادر کو چې وروره دا شیان ټول لغوه. هیڅ امکان نه لري. دا د کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراعاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې که چیرې دوی اوس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو تقاعد نه درکوم. ما خو مخکې عرض وکړ چې دغه پریکړه دوی نسی کولی چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاعد ورنکړي. ولې؟ دا د یو لویې جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپله د یو مشروع نظام مسئول جمهور رئیس امیرالمومنین هر څوک چې بولی د هغه د توشې سره بیا دا قابل د اجراعات دی. دا خو یو ملي پریکړه ده. دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کړي. نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوې ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ سي. غیر د هغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کېږي. او د ظلم په وړاندې نو زه ویلی په دې سمه چې اوس مظلوم مظلوم دی نو او ظالم ظالم دی په دغه خاطر چې هغه خپل پریکړه ظالمانه تطبیقوي او دا د تطبیق وړ نه ده.
د حقوقي چارو کتونکی اختر محمد راسخو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د واکمن جمهوری غوښتونکي ګوند استازیو ټینګار وکړ چې پر ایران باید اعظمي فشار وارد شي چې د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځي. د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅو ته په کانګرس کې د اپوزیسیون ډیموکرات ګوند غړیو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو له دې سره یې مخالفت وکړ چې پر تهران د فشار راوړل شي. تفصیل له احمد شي براور.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې د کانګرس د دواړو ګوندونو واکمن او اپوزیسیون غړیو پریکړه وکړه چې تر هر څه مخکې باید دې ته لومړی توب ورکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. البته په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې شو چې واشنگتن باید د ډیپلوماسۍ پر ځای تر کوم بریده فشار وارد کړي. جمهوری پالو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د پریکړې سخت ملاتړ وکړ چې د اعظمي فشار لاره دې خپله شي. د فرعي کمیټې مشر جمهوری پال مایک لاولر د اپریل په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ د دورې د ډیر فشار موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل د اعظمي فشار کمپاین د ایران اقتصاد ویجاړ کړ او د دغه هیواد مهم اقتصادي سرچینې وځپلې. ډیموکراتانو هم د ایران له لوري رامنځته شوی ګواښ تایید کړ خو پر ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. د ډیموکرات ګوند غړي ګریګوري میکس وویل د دواړو ګوندونو غړي دا مني چې ایران د نړۍ د یو مخکښ دولت په توګه د ترهګرو ملاتړی دی، خو موږ باید په ګډه ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړو. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی دی که چیرته ایران له واشنگتن سره یوې هوکړې ته ونه رسیشي نو بمباري به پرې وکړي. تهران دا ګواښ د سولې او امنیت لپاره توهین بللی دی. ایران د مارچ په وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ هغه لیک ته چې د نوي اټومي تړون لپاره یې پکې د مخامخ خبرو وړاندیز کړی ځواب ورکړ او وی ویل د فشار له امله خبرو ته چمتو نه دی. امریکایي ویب پاڼه اکسوس راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ د ایران له لوري د غیر مستقیمو خبرو اترو پر وړاندیز جدي غور کوي په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی، خو په ایران کې دننه داسې غوښتنې په زیاتېدو دي چې اټومي وسلې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد استعمال کړي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. هغه دا چې 28 کلنه جرمنی رابیا روګه فضا ته ولاړه. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللی وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمنی څخه یو خزه د سفر ته ملاتړي. دا چې په دې سفر کې څه کوي او هلته په فضا کې له نورو کارمندانو سره په کومه ماموریت بوختیږي، تفصیل به له احمد شیبر نه واورو.
رابیا روګه د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روګه سفر د مارچ په 1 دیرشمه د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس ایکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلی روګه سره د مالتا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملتی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. 9 رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشوه تر سفر 4 ورځې مخکې قرنټین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دې په یو مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروی کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایرک سره لیدلی و. هغه وخت یې په ساعتونو ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې 6 میاشتې وروسته چون ورته ویلي وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده، په زوریخ کې یې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکي کې په دې نوم وپیژني چې دا لومړۍ جرمني ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړې زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټکنالوژۍ په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس ایکس ته ورکړې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکه هلای او احترامات می قبول کی قدرمنو پروژه زکون کو تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمندیم چې تاسو ټول درنو پروژه زکون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنو پروژه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي. نو لمندیم چې تاسو ټول درنو پروژه زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګل لیست زکون کو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کوم، تاسو ټول درنو زکون کو نه هله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کې ساعت تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جو ګلری زده کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې. خوشحال قدر من زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له: لومړی، جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم، د جغرافي ګټې، دریم، آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم، د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر من زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ تاسو درنو خوشحال زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنی ځمکه، رافیا معنی علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی شو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ او تاسو معلومات راکوي. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ او تاسو کولای شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ او تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی، د هغو په باره کې موږ او تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه واوسیږو، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او داسې نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي، او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه واوسیږو، هغه کسان چې په دښتو او صحراګانو کې استوګنه کوي، خوږ او ګلالي زده کوونکو، د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکن هم ولاړ وي، او د دې د ژوند